پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ علت د ارګ مداخله ګڼي. د افغانستان د سولې په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 46 مخالف وسلوال وژل سوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندز تخار لویه لار د وسلوال برید له کبله تړل سوې ده. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 46 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دا تقریبا 100 ځانګړي عملیات او نه هوایي بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې سوي چې له کبله 33 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو 2 مورچلونه، 2 موټرسایکلونه او 1 کړۍ ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. د دولت کې مخالفې ډلې د دې اعلامیې د کندز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندز تخار لویه لار د وسلوال برید له کبله تړل سوې ده. د دوی په خبره نن سهار وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ اړوند په 4 سری ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید پیل کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا مهال په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي. ولسوال زیاته کړه چې وسلوال طالبان د شاتګ په حال کې دي. شایي چې د ده په خبره دغه لویه لار ژر د ترافیکو پر مخ خلاص سي. د کندز تخار لویه لار په شمال ختیز زون کې یواله نه امنو لارو څخه ده چې وخت نا وخت د وسلوالو نشوتو او جګړو له کبله تړلې وي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې په چینایي اړخ کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې ارزښت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي چې له اویا هیوادونو څخه به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د بدسل کې د چی په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه په دې وروستیو کې خپاره سوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي چې په دې هیواد کې د روانې یکشنبې انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمی حملې تنظیموي. د بنگلاديش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پراولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنگلاديش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنگتن د بنگلاديش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دغه هیواد د استبداد خوا ته روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د دویم نړیوال جګړې هغه امریکایي سرتیر چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکو سړی بوي د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د هغه کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورتن چې د تکساس ایالت په استین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویم نړیوال جګړه کې برخه اخیستې وه. ریچارډ اوورتن چې په 1906 میلادي کال کې د تکساس ایالت په بسټراب سیمه کې زیږیدلی و او په 1924 میلادي کال کې په پوځ کې شامل شو. تر هغې او میاشتې مخکې جاپان پر پرل هابر برید کړی و. هغه د امریکا د هوایی انجینری په 1980 کنډک کې خدمت کړی دی. د نوموړي کورنۍ ویلي دي چې ده په بېلابېلو جګړو کې هم د امریکا په ګټه برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
په روانه خبرونه کې مو د زما رایه زما حق په پروګرام کې بیا د همدی ټاکنو او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کوچیانو د حوزو او د یو شمېر ولایتونو د ستونزو مسایل څېړلې دي. خوستیانو پر دولت مخالف او سوالو شخ وکړ چې له افغانانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
ټول افغانان خزنر قصر او مصر د سولې غوښتون کیدا. موږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې اسلام آباد هغه راپورونه رد کړي چې چین د پوځي اهدافو لپاره په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پروژې پلې کوي. یو شمېر نور مطالب هم تر یوې بجې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینو نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان د غزند د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځن هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریز انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشۍ د ټاکنو ځنډېدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې د اړله وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشۍ ټاکنې به د راروان 1999 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټاکنو ته ولاړ شو، ولسمشری ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي احزابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ و.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوری مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروایي ده.
اوس چې وضعیت دې ته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویښ شوي دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسینو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نفسېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه له تېرې وې میاشتې راهیسې څو ځله خپاره شوي دي. یو ځل داسې ویل کېدل چې شایي له طالبانو سره د احتمالي سولې لپاره دا انتخابات وځنډې شي، خو په وروستیو کې تخنیکي ستونزې د دې باعث شوي دي چې ویل کېږي دغه انتخابات ممکن د دوو نیمو حتی دریو میاشتو په مخه وځنډې شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د خوست قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسونه غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مسر د سولې غوښتون کوي ده. موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولې ته نکینی. کله چې غوړي چې د خپل استقلالیت وخې خپل ولستا بیا د بین الافغاني مذاکراتو ته کینی، په داخل د افغانستان کې د کینی خپل غوښتنې دا مطرح کړي. خو بدبخت نه دغه کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه دغه د پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هېواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هېواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دیني عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واورځ به اوري چې بلکه چې نږدې د سولې راځي بلا بل بیا داس اخبار وینې چې خبرونه واره چې بخي بیران پاتې شي چې موږ شنو نتیجه جوړ شوې دي. یو مشرانو، یو علماو، یو ځوانانو لا سره ورکې دا سوله په خپله نشي راتلی. موږ تصبیرولو
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ند بی بی عمري د جګړې لښکر خوا وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای دپاره زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمانو دپاره پیوټه هر باندې کېنه صلح وکای که صلح وي زموږ او تاسو عزت کوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوست ژنیو جرګه د تاعت او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا را بلل شوې وه. د ځوانانو چارو بین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسې هغه مهمان دوستي وطن دوري د ټول وی ته ثبوت کړل چې خوستول ایتو سکادر عزت ملمستیا هر څه کړای شي، خو ارسی چې د ټول قومونه داسې کې دي په یو لوسنه د سولې امن غاک چې ده ټولو ته ورسوو او دغې ځاینه د سولې هغه حرکت چې ده شروع کړو.
د افغانستان د ځوانانو چارو مین دا هم وویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هېواد کې پر بنسټیزو پروژو د چین د میلیاردونو ډالرو پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکنګ چې پاکستان یې ډېر نږدې متحد دی، په دې هېواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده چې په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب، په پاکستان کې د چین د میلیاردونو ډالرو د بنسټیزو پروژو د اهدافو په اړه دغه اداوې چا کړي او څه یې ویلي دي؟
بله شیبر صاحب، په دې اړه چې په پاکستان کې پر بنسټیزو پروژو چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې دسمبر میاشتې په 19 راپور خپور کړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی ای سي په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجینګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګوارډرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربند یوې لارې د یو ټریلیون یا زر میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژۍ تاسیسات شامل دي چې جوړوي. د چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز دغه راز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ وړاندیز نهایي کړی چې لمخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې، وسلې او نور پوځي وسایل تولید کړي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان لمخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخېږي. د هغه برخه ده چې پینټاګون په دې وروستیو کې پیکینګ هم تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې هڅه کوي چې فضا ته هم نظامي سیالي وغځوي.
بله، پاکستان د دغو اداو د ردولو په ارتباط څه ویلي دي؟
پاکستان دا اداوې رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژې د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېره مرسته کړې. په تېره بیا د انرژي او د ترانسپورت د سکتورونو برخه یې ښه کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا یوه دو اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د ده په وینا د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
مننه نوری صاحب. البته د سپیک د پروژې په اړه د پاکستان دننه هم یو شمېر مشکلات شته. پخوا ویل شوي چې دا پروژه به له خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستانه د سمندر خواته تیریشي، خو په وروستیو کې د پاکستان مرکزي حکومت وویل چې د دې لپاره چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پخوا کې نارامۍ دي، نو دا پروژه به د پنجاب له لارې تر سمندر پورې تیریشي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال زون کې د وروستیو نامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو خبریالانو د حضور له کموالي اندېښنه شي. په شمال زون کې د یادې کمیټې مسؤلان وایي چې د ناامنۍ تر څنګ په رسنیو کې مالي ستونزو خبریالان یې مجبوره کړي دي چې خپلې دندې پرېږدي او له هېواد څخه بهر ته کډه وکړي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبریالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو تر څنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او په رسنیو کې د مالي ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت پخوا ته په مراتبو کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبریالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل کې ښځې هیڅ په رسنیو کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتبو کم شوی. یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. د اساسي ستونزه ناامني او په موقع خبریالانو ته د معاش نه ورکول دي. ښاغلی انصاري وایي چې ښځینه خبریالانې چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه مساوي یوه له همدې خبریالانو ده. هغه یې پاړه وایي:
دلایل مهم و عمده که به عنوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورشون را ترک بکنن این هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه هاشان امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن وطن را.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه مسؤلان په ټولنه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا احیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي:
دولت
باید تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید ښځینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنیو ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو اس آی ډی دفتر د پروموت برنامه لخوا په رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته تنخواه ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی سرچنه هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې خبریالانې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان جنوب ته مخه کوو. زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیالې د ولایت د مرستیالې په توګه پرون معرفي شوه. په دې اړه له پکتیا اصیل زازی راپور لري.
اغلی متحر له دې وړاندې د ښځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوې او په یو شمېر دولتي پوستونو دندې ترسره کړې چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دنده درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوي مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شویو دودونو ته ژمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
زه شخصا د تنظیم د ولسواکۍ طرفدارم، ولی په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعا زه نه طرفدارم. زه دا اوس ټولو ته ډاډ ورکوم، زه قطعا د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نه خواسته دوی ته پایده کې مشکله. ما په همدغه ټیکري کې نظارت هم کړی، سروې هم کړی، جسوس هم کړلی، کلی هم کړلی، ولی ټیکری مانې زموږ د کار نه کېستې. ساده ایجا او پرده زموږ مانې نه کېستې.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو 15 کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څلور پنځه کاله مخکې کړی لاسته راوړنې، فیلډي حالت دي، دا پلانونه مشکلات یا د حل لارې د پریزن د شنو په شکل باندې به دارم ګوتا سماده کې او تاسو په نوو سره د پلان مخه د پلان جوړ کوم باندې سره تای کی باندې سره تای کی او تاسو به نوو بسوا واسو د پلانونه به
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست خزینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانی راپاتې کلیوالي او سیمه ییزو دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو خزینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني د پریکړې له مخې چې په 1989 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یو تنه خزینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیال وټاکل شو. لې وی خبرتیا ورسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کلی کې په فرا کې هم باید خلک د سوري لپاره د خوست په تیر غونډې وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کلی کې لري حکومت باید د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي، په ژمي کې دالار ډیره خرابوي. فضل کریم درویش د پکتیا له زاجی اریوبه پر استولې سمس کلی کې لري چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته، یو مکتب ودانی نه لري او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او د په وینا چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. لبد مرخه دغه سمس ماتن سم نه لوستل کیږي، زه د هغه مکتب نوم ولولم. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې دي له پاکستان څخه اوس داسې غوري اوریدل کیږي چې تر زهرو هم بدتر دي. د په وینا او حکومت باید په سرحد باندې د دغه څه وارداتو مخه ونیسي، کنه ډیر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. وبخښي داسې غوري وارديږي. ریپ لیکل شوی و، ځواک صاحب لیکلي اوسې داسې غوري وارديږي چې باید مخه ونیول شي. عبدالرحمن پر استولې سمس کلی کې دي طالبان چې چې موږ له افغانستان سره خبرې نه کوو او د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، نو له چا سره یې کوي؟ جنگ خو د افغانانو دی، د نورو نه دی. البته د افغانستان د سولې په ارتباط بل اونۍ تکل شوې ده چې تقریبا په دوو اونیو کې به په سعودي عربستان کې یو غونډه وشي. د ځینو راپورونو په ارتباط تمه ورته شته چې په دې غونډه کې څه وشي. او دا یادونه هم وکړم چې د سعودي عربستان رسنیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د سولې په ارتباط خبرې کړې وې. په دې ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. غالبا دا خبرې هم د سولې د همدې خبرو په ارتباط وې. او یو بل اوریدونکی عبدالله له کابل پر استولې سمس کلی کې لیدي د جمهوری ریاست انتخابات باید ونه ځنډي شي. او باید له کابل بیا لیکلي دي کدغه انتخابات وځنډي شي هم پروا نه کوي، ځکه چې د سولې خبرې باید کامیاب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. البته یادونه وکړم چې زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته هغه راپورونه لوستلی شئ چې هغه د ازادي راډیو له لارې خبرې شي. نو د هغه راپورونو متل مستلی شي. همداراز کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي، هغه مرکې هلته اورېدلی شي، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه، همداراز ځینې ویډیوګانې چې د هغوی خبرونه حتی د ازادي راډیو له لارې کله ناکله نه خبرې شي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 24 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلول برید له کبله تړل شوې ده. د خانابات ولسوال وایي چې سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل سي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي پوځي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې اسلام آباد او پیکینګ په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنګلادیش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په پام کې ده په دغه هیواد کې د روانې یکشنبې په ورځ انتخابات وسی. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکی سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د نوموړي کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورټن چې د تکساس ایالت په آستین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو، د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو کابل، پکتیا، بغلان او د کوچانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشیزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړی کړی دی. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث مو د کابل، پکتیا، بغلان او کوچیانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشیزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه تر اوسه ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. دوی وایي کمیسون لومړی باید شفافیت تضمین کړي. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن او ریاض له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر نور لاملونو ته هم اشاره وکړه چې وینای تر اوسه د دغه ائتلاف نومان نوملیکنه نه ده کړی.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي دغه نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لاره روښانه نه ده او کمیسون له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه لري.
دا چې هم افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نو می دل آقا مسلم دی
مش دغه روان ولسمج مس شریزو ټاکونو ته خوشبینی خوشبینه پدی چې دلته د سولې خبرې روانې دي دغه ولسمشریزي ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وځنډې دلې نو مش خوشبینی لرو پدی چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنې لاندې وي یعنی د شفافیت او یا د کمیسونونو کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په دغه کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي دغه خلکو مخنیول کیږي نو مشتل په سل کې خوشبینی در
نو می حکمت لای خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې د پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر بخښاله
نو می سنلات کچیر پرلماني ټاکونو ته ګورو وضعیت بیا وایم چې خراب دی دا پر موږ ډیر دی پر حکومت د هرڅ ډیر وچ در سره کړل ز پر دغه دی ډیر شکار وسو چې در سره سويت ځکه شکار وسو چې په داسې حالات کې دی دونه توان درلاسه کې ټاکنې وکړلې پرلماني په څلور دیش ولایتو کې در سره سولې نو دغه ټوم هله لرم چې در سره خوشاله يم چې در سره کېږي
ل دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای چې جربه د کندوز پکتیا کابل او همدا شند کوچانو د حوزو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای چې د شاوخوا دیرش ولایتونو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته په ولایتونو او مرکز کې زیات مستند شکایتونه ثبت شوي چې ممکن له پلټنې وروسته په لومړنۍ پایلو کې تغیرات راسي د دې موضوع د یو شمیر ولایتونو د پزن اعلان شوي لومړنۍ پایلو د څرنګوالي په اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال حمیره حقمل او د انتخاباتو خپلوا کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس میلمانه کړي چې له بده مرغه اغلی حمیره بهسته حضره انسوه
خغلی حق پرس که د انتخاباتو د ورسته پرمختګونو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني وکړئ
د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسون تر دې مهاله پورې تقریبا د دیرشو ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان ته سپارلي دي او د دې ترڅنګ یو تعداد ولایتونه پاتې دي چې په هغه کې پکتیا بغلان کابل شامل دي د پکتیا کارونه هم په تکمیلېدو دي کېدای سي د نن په جریان کې او یا هم سبا د ټاکنو خپلوا کمیسون د رسمي ویب سایټ د لارې د پکتیا ولایت افتتاحي نتایج هم اعلان ته وسپارل سي په بغلان کې یو سلسله مشکلات او ستونزې موجودې وې چې موږ د بغلان د نمایندانو سره هم وکتل او ناسه ترسره سو او د دې ترڅنګ یو هیئت توظیف سو ترڅو د بغلان ولایت ټولې هغه ستونزې او مشکلات چې پاتې ویشتم او نوشتم د میزان موجود و او یا د هغه څخه وروسته هلته ځینې ستونزې موجود سوي وه په دې ارتباط باندې ایهت معلومات رهبرۍ ته وړاندې کړي چې تر ډېره بریده په دې برخه کې همکار سوی دی او امید دا دی چې په راتلونکو ورځو کې د بغلان ولایت د نمایندانو نتایج هم سیستم ته داخل سي او په هر څومره چې ژر وي د بغلان ولایت افتتاحي نتایج هم اعلان کړو کابل کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست تر 300 اضافه نمایندان موجود دي او اتویشتم او نویشتم د میزان چې کله ټاکنې په کابل ولایت کې ترسره کېدلې ستونزې او مشکلات هم وو د خلکو شکایتونه هم ډیر وو په کابل کې بل خبره دا و چې هم د شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون یو سل دوه اتیا مرکزونه قلمداد کړ د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسیون ته چې هغه باید تفتیش او بررسي سي چې خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسیون د قانون له مخې چې دغه مدیریت او رهبری پر غاړه لري او د شکایتو کمیسیون د یو ناظر ارګان په حیث باندې به د تفتیش په بهیر کې شامل وي یو سل دوه اتیا مرکزونه تفتیش او بررسي سول او د هغه څخه مخکې د باشماري بهیر هم د کابل جریان درلودی چې خوشبختانه باید ووایو باشماري د کابل هم پای ته ورسېدله او د یو سل دوه اتیا مرکزونو تفتیش هم پای ته ورسېدی فکر کوم چې یو تعداد مراکز نور هم د شکایتو کمیسیون به د انتخابات خپلوا کمیسیون ته قلمداد کړي چې هغه به هم موږ تفتیش کړو د دغه یو سلو دوه اتیا مرکزونو سره یو ځای کوشش او هڅه دا ده چې د کابل ولایت ابتدائی نتیجې هم هر څومره چې ژر وي او ممکن وي اعلان ته وسپارو، چې په دې برخه کې تقریبا تر 60% پورې د کابل ولایت ابتدائی نتیجې سیستم ته داخل شوي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې د دې اونۍ تر پایه او یا هم دراتلونکي اونۍ په لومړیو ورځو کې د کابل ولایت ابتدائی نتیجې هم اعلان ته وسپارو.
که د کوچیانو د حوزې په اړه معلومات ورکړې، هغه به کله اعلانېږي؟
ښه، د کوچیانو د حوزې په برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود وه. مثلا په 28 او 29 د میزان په 15 د اکرا په کندهار کې بدبختانه باید وایو چې یو شمېر مراکزو ته د کوچیانو رای پاڼې په وخت او زمان ونه رسېدل، چې دا یو غټه ستونزه وه، او دوی په رسمي بڼه باندې دا شکایت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کوي. د کوچیانو ستونزه ډېره قوي ستونزه نه ده، رسېدګي ورته ممکن دی، او هڅه او کوشش دا دی چې د کابل همدارنګه د بغلان او پکتیا د ابتدائی نتایجو په جریان کې او یا د هغه څخه وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدائی نتایج اعلان کړي.
کارونه بشپړ شوي دي، سیستم ته رایه داخله شوي دي
تر ډېره بریده پورې بلې، اما ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې د هغه بررسي همدارنګه تحلیل او تحقیق مهم دی، چې د مخکې تر دې چې په مکمل ډول سیستم ته داخل سي باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تدابیر چې د کوچیانو د حوزې لپاره لري تر څو موږ شفاف او رڼې پایلې دوی ته اعلان کړو، دوی ته قابل د قبول وي، نو ځکه شاید زمانګیر سي اما معقوله نتیجه پوي چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، د بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله هم راغوښتي وه، خو له پرله پسو ژمنو سره سره بیا هم د تل په څیر دغه بحث ته حاضر نه شوله، تر څو پورې خپل هغه کوم اړوند سوالونو هغه ځواب کړي. بیا هم راځو اصلي بحث ته. که درته ووایي چې حق پره صاحب، دغه کوم لومړني نتایج چې اعلان شوي دي، څومره وخت وروسته به وروستي هغه نتایج اعلان شي؟
سو ور دو رستی یعنی هی نتایجو اعلان په قانون کې واضح شوی دی، چې مثلا د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې لومړنۍ پایلې دي چې په محل یا مرکز کې اعلانېږي، قسمي پایلې دي چې د ولایت په سطح باندې اعلانېږي، ابتدایي پایلې دي چې په مرکزي سطح باندې اعلانېږي، او همدارنګه نهایي پایلې دي. د دغه څلور ډوله پایلو نویات همدارنګه د دغه موده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې کوي، چې د قانون د انتخاباتو په قانون کې او همدارنګه په زماني تقسیم اوقات کې چې د دغه بهیر لپاره رامنځته شوی دی واضح دي. مثلا د ابتدایي نتایجو د اعلان سره په اوتومات ډول شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون باید خپل فعالیتونه شروع کړي د قانون له مخې، یعنی د خلکو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، او خلک ان خصوصا نوماندان په د 24 ساعته کې باید خپل شکایتونه درج کړي، او د شکایتو کمیسیون تقریبا د 40 څخه تر 25 ورځې پورې باید دغه شکایتونو ته رسیدګي وکړي، او بیا دغه نهایی لیست د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی، او دوی شکایتونو ته رسیدګي کړي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل محل ویش لمخې د 8 ورځو په شاوخوا کې دغه لیست اعلان ته سپاري. کچېری په هغه کې عدالت په نظر کې نیول شوی وو او ټاکنیز نظام ته صدمه وارده شوې نه وه، د افغانستان د ډیموکراسۍ ټول اصول په نظر کې نیول شوي وه، په دې صورت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا د منلو وړ ده، او د دنیویم مادې پر اساس باندې د ټاکنو د قانون دا چې شکایتونو ته رسیدګۍ د کمیسیون فیصله نهایي ده، موږ هم د یو امانت په شکل هغه اعلانو. اما که چیرې بیا هم شک او تردید ایجاد سو او په دې باندې موږ آګاه سولو چې عدالت په نظر کې نه دی نیول شوی، دلته سیاسي یا ځینې نور اغراض او هدف په نظر کې نیول شوي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده چې په اساسي قانون کې 1655 ماده وضاحت لري د نظارت خبره، په دې کې بیا موږ صلاحیت لرو چې پر دې ټول ټاکنیز نظام نظارت او همدارنګ ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې ولرو او دوی ته خپل حقوقي وضاحت ورکو او هغه څه چې بیا د افغانستان د متدین ولس حق وي هغه ځینې وغواړو.
څو ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% د ځینو ولایتونو 50% او ځینو حتی 80-100% پورې تغیرات راسي. تاسې سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي هغه کې تاسې وړاندوینه څومره ده، یعنی څومره به په وروستیو پایلو کې تغیرات یا بدلون راسي؟
تغیرات او بدلون راتلل په وروستیو پایلو کې د شکایتونو پر اساس باندې کیږي. په دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې وضاحت موجود دی چې هغه وخت تغییر د شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د خوا څخه په نتایجو کې راتلای سي چې کله شکایت موجود شي او بخښي مستند شکایت موجود وي د مستندو اسنادو سره. د مثال په ډول کچیر موږ فرض کو چې یو ولایت څخه په یو ولایت کې دوه نفر کامیاب شوي په ابتدایي نتایجو کې، که یو نفر دوی تغییر راولي یعنی 50% تغییر راځي، که دوه نفر تغییر راځي یعنی 100% تغییر راځي، که یو نفر هم دوی تغییر راولي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1350 مادې پر اساس باندې د حق لري چې د وضاحت پوښتنه وکړي د مستندو اسنادو پر اساس باندې چې په کوم اساس د دغه کس رای کمی سوی دی او د دغه کس رای ډیر سوی دی. ځکه د یو شخص د حق په طلب کېدلو باندې ټاکنیز نظام ته صدمه ده. د ټاکنیز نظام ساتنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق دی او د صلاحیت دی د اساسي قانون پر رڼا کې. چې په دې برخه کې دا چې دوی ویلي دي چې کېدای سي 100% 50% تغیرات په ځینو ولایتو کې راسي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کې تشویش او اندېښنه نه لري، اما د وضاحت د غوښتلو حق یې د اساسي قانون په رڼا کې خپل دی.
راځو بلې موضوع ته. حق پرسته څو ورځې وړاندې یعنی د جدي په لومړۍ نیټه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سو. کدا درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې څومره کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي، څو کسانو رسمن خپل نمونه ثبت کړې دي، کله دې بهیر د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډېره مننه. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تقویم یا مهالویش اعلان کوي چې په دې مهالویش کې د اول جدید څخه تر 12 د جدید نوماندانو د نوملیکنې وخت ځانګړی شوی دی. همدارنګه د نوماندانو د لومړني فهرست برخه د 13 د جدید څخه تر 13 د جدید یعنی یو ورځ ده. بیا د اعتراضونو برخه ده، بیا د شکایت تونو تدریس دګی کمیسیون د نوماندانو ستونزو او مشکلات تدریس دګی کوي. همدارنګ مختلف پړاوونه دي چې په نظر کې ورته نیول شوی. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن 15 د جدید څلور ورځې 15 ورځې کېږي چې دا بهیر پیل شوی. تر اوسه پورې 16 معلوماتي کڅوړې د ولسمشري ټاکنو ته د نوماندانو د استازو لخوا څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر څخه وړل شوي دي. په رسمي بڼه باندې هیڅ شخص تر اوسه نه دی حاضر شوی چې خپل نوم د ولسمشري ټاکنو ته د کاندیدیتو د پاره ثبت کړي. البته د یادولو وړ ده چې تر ډیره بریده پورې مهمه دا ده چې اول دوی آگاهي ولري. دا آگاهي د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي کڅوړې ورکوي. کله چې دوی آگاهي ترلاسه کړل، معلوماتي کڅوړې کې مختلف فورمې معلومات دای مطالعه کړل، د هغه پړنا کې به بیا دوی راځي ثبتنامه کوي. موږ ته د اندېښنې وړ نه ده، ځکه په دې پوهیو چې په ډیرو نږدو ورځو کې کېدای سي چې نوماندان راسي او خپل نمونه ثبت کړي، او دا هم ناممکنه خبره نه ده چې تر 12 د جدي حتی د یوې ورځې او دوو ورځو په جریان کې موږ کولای سو چې ټول نوماندان ثبت کړو.
دغه شرایطو په اړه کړه ته وایي څوک کولای سي جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندي؟
په دې برخه کې د اساسي قانون 16 ماده، د ټاکنو د قانون 18 ماده وضاحت لري. او داخلي طرز العمل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تهیه کړی دی هم وضاحت موجود دی. اول پر غټو نقطو باندې غږیږم. شرایط یې لومړی به دا وي چې یو شخص کله ځان نومان کوي ولسمشري ټاکنو ته، مسلمان به وي او د مسلمان پلار او مور څخه به وي. دوهم قانوني سن یا قانوني عمر یې باید 40 کاله وي. دریم یو میلیون افغانۍ د تضمین په شکل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خاص اکاونټ ته تحویل کړي. دریم تر یو لک استیکردار تذکری په خاص پرمټ کې چې موږ ورته ځانګړی کړی په هغه کې ځای پر ځای کې هم په سافټ او هم په هارډ ډول افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. کوچنی ټکی دا دی چې یو شخص خپل شخصي احوال په یو خاصه فورمه کې ځای پر ځای کې، سرمایه چې څومره ثروت لري، سرمایه لري هغه موږ ورته څو نقطې په نظر کې نیولې دي هغه ځای پر ځای کې په خاص فارمټ کې. همدارنګه امنیتي او د عدم مسؤلیت فورمې دي چې هغه د امنیتي ارګانونو کشفي ارګانونو څخه دی باید اطمینان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راوړي. چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 18 مادې پر اساس، د ټاکنو د قانون د 13 مادې پر اساس او د سفتنام د طرز العمل پر اساس باندې دوی ته د حق ورکوي چې دوی سفتنام ترسره کړي.
که د جمهور رئیس انتخاباتو ته د چمتووالي په ځانګړې توګه د مالی سرچینو په اړه باندې معلومات ورکړي، دا خو ډېر زیات لګښت غواړي. تر اوسه پورې نړیوالو کورنیو ادارو څومره ژمنې درکړې دي، څومره مغه مرستې یا سرچینې ترلاسه کړې؟
بدبختانه باید ووایو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د نورو ارګانونو غوندې نه دی، یوه خاص او ځانګړې بودیجه نه لري چې په دې برخه کې د یو کارمن په حیث باندې زما سره هم اندېښنه موجوده ده. او د افغانستان د متدین ملت د هر وګړي سره باید یو اندېښنه وي چې د افغانستان د ملت ډیموکراتیک کور ځانګړې بودیجه نه لري. او هیله او امید مو دا دی چې مخنینه قوه په دې برخه کې په راتلونکو ټاکنو کې، همدارنګه د راتلونکو وخت لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ځانګړې بودیجه د خپل داخلي بودیجې په چوکاټ کې رامنځته کی، تر څو موږ متکی پر خپل ځان باندې سو او متکی پر خپل بودیجې سو او پر وخت او زمان هغه بودیجوي عملیاتي پلان چې د ټاکنیز نظام لپاره موږ لرو هغه تطبیق کو. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوهیست، ډیر سلنه بودیجه د نړیوالې ټولنې لخوا څخه تمویلیږي او کمه فیصدي بودیجه د حکومت لخوا څخه تمویلیږي. د بودیجې مسوده کار پای ته رسیدلی دی. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې سره خبرې اترې جریان لري، د حکومت سره خبرې اترې جریان لري او غوښتنه مو، جدي غوښتنه مو د دوی څخه دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بودیجې په برخه کې مثبت جواب ورکړي او هر څومره چې ممکن وي او معقول وي د بودیجه اختصاص کی، تر څو موږ د خپل تقویم پر اساس او عملیاتي پلان پر اساس باندې د ټاکنیز نظام د تطبیق چارې په عملی بڼه باندې راپیل کو او د بهیر پای ته ورسو.
جمهور ریاست انتخاباتو لپاره خو امنیت ډیر زیات اړین ده. که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې تاسې اړوند امنیتي ارګانونو سره تاسې غږېدلي، ناستې پاستې مو سره کړي دي، دوی د امنیت په برخه کې تاسې سره کومې ژمنې کړي، ناستې پاستې شروع شوي دي لوسه که نه؟
څو مهم او اساسي کارونه دي چې د یو ټاکنیز نظام په تطبیق کې ډیر اساسي، مهم او ارزښمن رول او نقش لري، چې یو دغه غټ ټکو څخه امنیت دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15,103 مرکزونو کې سفتنام ترسره کوي، اما ټاکنې یوازې په 15,004 مرکزونو کې ترسره شول. یعنی معلومیږي چې تقریبا د اویا یا د اتیا مرکزونو په شاوخوا کې د افغانستان حکومت خصوصا امنیتي ارګانونو ونسوی کړی چې تامین د امنیت کې چې دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیز نظام د تطبیق پر وړاندې باندې یو غټ چیلنج دی. نو ځکه د اندېښنې خبره ده په دې برخه کې متواترې مسلسلې او منسجمې ناستې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي. اما عمومي وضعیت د افغانستان موږ هم تر تحلیل لاندې لرو او تاسو ته هم د وګړي په حیث باندې معلومات شته چې افغانستان په کوم حالت کې قرار لري. خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنه موجوده ده دا چې بهرنیان په زرګونو به ویل کېږي چې دوی نور هم دا نظامي ماموریت پرېږدي او د هیواد څخه وځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه نور هم ډېریږي. په دې برخه کې مو جدي بحثونه د حکومت سره روان دي. هغه تقویتی سفتینام چې د ولسمشری ټاکنو د پاره موږ په مختلفو مراکزو کې ترسره کوو هغه هم امنیت اړتیا لري، او همدارنګ په زرګونو مراکز چې د ولسمشری ټاکنو د پاره ځانګړي کیږي او الته ټاکنیز نظام تطبیقیږي، د هغه مراکزو د پاره، د زرګونو مراکزو د پاره هم امنیت مهم دی چې په دې برخه کې حکومت چې دی اقدام پیدا کوي.
یو ډیره زیاته مهمه او جدي خبره چې د انتخاباتو کمیسیون او کمشنر رفیع الله بیدار کړي د هغه وایي چې ممکن د جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدل شي، یعنی درې میاشتې وځنډیږي. که په دې اړه معلومات راکړي.
کمشنر صاحب رفیع الله بیدار ویلي دي چې حکومت، زیرفت ارګانونه، نړیواله ټولنه، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، رسنۍ او ملت حمایت، ملاتړ، همکاري د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مهمه ده، او بغیر د دوی د همکاري، د حمایت، ولسمشري ټاکنې په وخت او زمان نسی کېدای ترسره شي، چې دا یو واقعیت دی. مثلا لکه مخکې چې تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه د امنیت، که حکومت خصوصا امنیتي ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په زرګونو مراکزو کې موږ ټاکنې ترسره کوو د اطمینان امنیت ورنه کړل سي، موږ څنګه ټاکنې ترسره کوو؟ په دې برخه کې اندېښنې لرو. اندېښنې مو دا دي چې ژر تر ژره نړیواله ټولنه او حکومت د بودیجې په تمویل کې اقدام وکړي، د امنیت په تامین کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي، او هغه تدارکاتي، عملیاتي او د انتقالاتو برخه چې حکومت ځانګړې شوې ده په هغه کې جدي اقدامات ترسره کړي، او سیاسي احزاب د یو تقابل د فضا څخه د یو همکارۍ فضا ته راداخل سي، بیا ممکنه ده چې په دېرشم د عمل موږ ټاکنې ترسره کړو.
نړیواله ټولنه او افغان حکومت د انتخاباتو په سر لري، یعنی نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه په کابل کې چې کوم دفتر دوی نامه دغه په انتخاباتو کې اصلاحات غواړي، د انتخاباتي سیستم کې، البته په کمشنرانو کې، د انتخاباتو په کمیسیون، د شریعت په کمیسیون باندې جدي غوښتنې دا ده چې دا باید اصلاحات رامنځته شي، او مخکې له اصلاحاتونه دوی وایي چې جمهور رئیس انتخاباتو تاګ په یوه صح وایي چې بیا به تکرارېږي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسې اصلاحاتو ته ژمن یې، البته د رهبرۍ په کچه، د کسانو په کچه، البته تر کمشنرانو پورې.
نه یوازې دا چې د نړیوالې ټولنې، سیاسي احزابو، بلکې دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه هم ده چې اصلاحات رامنځته کړي. نو ځکه دوهم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا دی چې هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی هغه پوره بشپړ ارزیابي کړي، تحلیل کړي، تحقیق کړي، او یو غورچانګ رهبری ته وړاندې سي د دارالانشا د خوا څخه، او رهبری په هغه کې تصمیم ونیسي. په هغه کې مختلف ابعاد په نظر کې نیول سوي دي. د مثال په ډول بشري قوه کې موږ په 28م د میزان، 29م د میزان، 5م د عقرب کومې ستونزې او مشکلات درلودل، دا ټول باید تحلیل سي او د دې رپورټ رهبری ته وړاندې سي. دوهم د بودیجې په برخه کې، دریم د انتقالاتو په برخه کې، د مدیریتي زو په برخه کې، همدارنګه د تصامیم په برخه کې، د طرز العملونو په برخه کې، د حقوقي چوکاټ په برخه کې، یعنی مختلف ابعاد څېړل کیږي، او یو غورچانګ رهبری ته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وړاندې کیږي. چې رهبری په دې کې بیا تصمیم نیسی. د رهبری تصمیم به بیا پر د هغو واقعیتونو په رڼا کې وي چې موږ په 28م 29م او 5م د عقرب درلودې د ټولو هیواد په سطح باندې. د رهبری پر رهبری په سطح باندې د تغیرات راوستل د دولت د رئیس یا ولسمشر کار دی، اما په داخلي چارو کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په بشري قوا کې د رئیس د مرکزي رئیسانو ولایتي رئیسانو په دې کې تغیرات راوستل، تغیر و تبدیل کول، ریفورم تطبیق کول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبری دنده او مکلفیت دی چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون متحد دی او انشاءالله ژر تر ژره به تاسو شاهدان اوسئ چې موږ مثبت تغیرات راولو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرسله، تاسو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو، تربیه هي چاره
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه
میرمنې او مهندس رئیس دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.